د پوهې مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. خوشاله يم چې د یوې اونۍ په تیریدو سره د دې بیا هم زګرغټي پوپل د دې اونۍ د مجلې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې يم. بیا مو هم د دوی چې ویلې له همکارانو سره په ګډه تاسو ته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. د زیمبابوې په یو قیمتي کان کې د ښځینه کارکونکو او په هند کې د سانچي د لمریز شار په اړه مطالبو ترڅنګ به دا هم وویني. چین د درملو په نړیوال بازار کې خپل نفوذ نور هم پراخوي. پر نادرې یا کمیابه خاورې باندې د نن ورځې د ټکنالوژي تکیه او په جنوبي افریقا کې د سیرامیک یا سفالي هنر څرنګه د خلکو د ژوند شرایط ښه کوي. پرونی ته شرق لاست درنول دن کوله کڅنګ چې مو واردل چین د درملو په نړیوال بازار کې خپل نفوذ نور هم پراخوي. د چین د بایو ټیکنالوژي شرکتونه د درملو په نړیوال بازار کې ډیر مهم نقش لوبوي. دا شرکتونه داسې مواد جوړوي چې د مهمو درملو د جوړولو د پاره اړتیا وي. دا په دې معنی ده چې چین د خامو موادو او همدارس د ټیکنالوژي په برخه کې یو مخکښ هیواد دی. اوس پښتنه دا ده چې آیا نړۍ به ډیر ژر د درملو د پاره په بشپړ توګه پر چین متکی وي؟
کله چې د درملو د سترو شرکتونو خبره وشي نو چین روخانه هدف لري او غواړي په دې برخه کې مخکښ کوسی. د چین پر درملو د نړۍ تکیه وار په وار زیاتیږي.
چینایانو ډیر هوښیار چلند کړی.
آیا نړۍ به ډیر ژر د درملو لپاره په بشپړ توګه پر چین متکی وي؟ ایا په هغه صورت کې به د درملو صادرات د سیاسي فشار په توګه کارول کیږي؟ د تل ارزان په شوار سره د چین د درملو شرکتونو ډیره چټک واده کړي او په دې کې ورسره لویدیز هم ډیره مرسته کړي ده.
د دې پس منظر دا دی چې موږ لویدیځوال نه غواړو چې په درملو ډېرې پیسې مصرف کړو او غواړو چې د تولید مصارف یې راکم کړو. که څه هم چې دا تر د درملنې ارزان بیه لاره ده، موږ ته د تر ټولو اسانه لاره دا ده چې د هغو هیوادونو ته مخه کړو چې کارګر پکې ارزانه وي، چاپیریالي مقررات یې لږ وي او د انرژۍ لګښتونه او داسې نور هم لږ وي.
دمګړی پالمان کې یو ټابلیټ شپږ یورو سنت بیا لري چې د یوې ژاولې بیا ده. کارپوهان اټکل کوي چې چین اوس مهال په نړۍ کې د ټولو فعالو اجزاو کابو 40% تولیدوي، یعنی د درملو هغه برخه چې په درملنه کې تر ټولو مهم نقش لوبوي. او په ځینو مواردو کې که څه هم چې په څرګندول نه لیدل کېږي خو بیا چین پکې دخیل وي. چین د نورو په مقابل کې هم یو مهم رقابتي امتیاز لري. دمګړی دغه هیواد په درملو کې کاریدونکو اکثریت مواد د سپما د لوړې کچې کابل په ډیره ارزانه بیا جوړوي. د بایو په برخه کې د امتیاز له برکت دوی خپل بهرني سیالان تر فشار لاندې راولي، لکه د سیفالوسپورین په برخه کې چې یو انټیبیوټیک دی. حتی یو د ډیره پرمختللي ټکنالوژي آلمانی تولیدونکي هم د چین په مقابل کې هیڅ چانس نه لري.
بمعنسویټرایزه هابن ویا د پام وردا چې موږ تر یو څو کال تر مخه پوری سیفالوسپورین په هوست شرکت کې جوړول، خو اوس نور نه جوړیږي ځکه چینایانو ډیر هوښیار چلند وکړ. دوی بتل د هوست الله بای ټیټه بای وړاندې سکوله تر هغه چې دغه کمپنۍ مالک هوویل زه دا کار نور نه کوم ځکه نه ارزي.
پایله به چې وی
کچری د سیفالوسپورین جوړښت ته وګورو نو یو اساسي ماده امینو سلافیک پورانیک اسید دی چې تر ډیره یوازې په چین کې جوړیږي. نو کچری چین وو وایي چې نور اروپا ته دغه مواد نه ورکو، مثلا د وی جګړې په صورت کې موږ د تایوان اړخ ونیسو، نو بیا به موږ د سیفالوسپورین لدره کا تش لاس پاتې شو. په داسې حال کې چې انټیبیوټیک ژوند جوړونکې دوا ده.
چین لا تر دې هم ډیرو لاستراوړو تسترګو پلار دی او غواړي چې د نویو درملو په برخه کې مخکښ کوسی. کارپوهان وایي چې چین دمګړی په نړۍ کې د پرمختګ په پړاو کې د قرار لرونکي هر لسم درمل په اړه تحقیق کوي.
زما په اند لویدیس په پرتله چین نوښت دوسته یا نوښت لیوال دی، او زما په نظر د بیوروکراسي پروسې هم ساده دي. یعنی که چیرته څوک غواړي یو څه عملی کړي نو هغه عملی کیږي. معنی دا چې د بیوروکراسي پروسې زموږ د هغه په پرتله ډیر تکیدی او بلوری ته پیسې ملاتړ او بودیجه دغه په اصطلاح اساسي صنعت تور بهيږي.
اروپا غواړي چې د درملو تولید بیرته په خپل لاس کې واخلي. دلته په فرانسه کې د پاراسیټامول چې د درد ضد درمل دی د تولید یو دستګاه جوړیږي چې د اروپا یو پر دریمه برخه تقاضا پوره کړي، خو دا کار یوازې د ډیری سبسایډي یا حکومتي مرستو له برکته ممکن دی. په آلمان کې به ښایي دا یو ټابلیټ په چین کې د جوړ شوي درمل په پرتله لس یا شل یورو سنت قیمته وي، خو دا لا معلومه نه ده چې د نړۍ په کومه بله برخه کې به مریضان وغواړي چې د چین له انحصاره د خلاصېدو لپاره لوړه بیه پرې کړي.
چین نه یوازې د دارو درملو بلکې د قیمتي خاوري او ډبرو په رایستلو کې هم ډیر مخته دی. تیر کال په نړۍ کې د ټولې په اصطلاح کمیاب خاوري څه د پاسه 2/3 برخه د چین لخوا استخراج شوه. که څه هم اروپا له 2015 میلادي کال وروسته نور ډیزلي نقلیه وسیلې نه تولیدوي، خو بیا به هم د بیټریو د تولید لپاره لا ډیری کمیاب خاوري او نورو وسپنو ته اړتیا وي. د بلې خوا دا غوی دا کار به چاپیریال ته زیان ورسوي او د دې زمينه به برابر سي چې د دارو درملو ترڅنګ به نور اقتصاد هم په چین پورې وتړل سي.
لپټاپ، زیرک ټلیفونونه، بادي توربینونه او برقی موټر، دغه ټوله ټکنالوژي زموږ په ورځي ژوندانه کې نور له پامه نشي غورځېدای. پرته له په استلانه نادره خاورې به دغه ټول موجودیتونه لري، خو په حقیقت کې هغه څه ده.
او د کامیاب خاوري اصطلاح په اول سر کې سوء تفاهم را منځته کوي، ځکه دا په اصل کې خاور نه ده بلکې فلزات دي. لکتر لګه په خپل خالص شکل کې او حتمی نه ده چې دغه فلزات به کامیاب وي. هغه په مزکه کې حقوق را ډیر پیدا کیږي لکه مس. خو د کامیابی علت یې دا ده چې په خو مدني زیرمو کې د استخراج وړ مقدار کې نه وي.
نو لا دې کبل چې استخراج سخت دی، کامیاب خاوري اصطلاح را منځته شوې ده او ډیره پښتنه را منځته کوي. دا فلزاتو د استخراج پر وخت مختلف اسیدونه خبريږي او ډیره چټلې فاصله او بپاتېږي چې کېدای شي رادیو اکټیو وي. تیر کال په نړۍ کې د ټولې په اصطلاح کامیاب خاوري څه د پاسه 2/3 برخه د چین لخوا استخراج شو. دغه هیواد په خاله پنګونه کړې و، تر هغه وروسته د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا او برما.
موږ دلته په دې تړاو ډېری وابستګۍ لرو چې چین هم پکې ده. خبوي په اروپا او امریکا متحده ایالاتو سړې ځان مستقیل کړي، خو بشپړ خپلواکي به پراتونکو څو کلونو کې رامنځته نشي.
په اروپایي ټولنه کې هر کال 15 میلیونه ټنه الکتریکي وسیلې کثافاتو ته لویږي. آیا د هغوی ریسایکل کول به له چین څخه د اروپایانو وابستګي راکم کړي؟ تروسنه دا ځکه چې په برېښنایي کثافاتو کې د کامیاب خاورې غلظت ډېر کم دی. دا ریسایکلینګ معمولی پروسه ډېری وخت ګټ نه کوي. دا کار خای د برقی موټرو او بادي څرخونو په برخه کې بل ډول وی.
د لاډیرو لوی برېښنایي موټرو او په ځانګړي توګه د بادي توربینونو په ډېر کارونې سره په راتلونکو 15-30 کلونو کې ډېر لوی بازار رامنځته شي. خو په اروپا کې د ریسایکلینګ بهیر یو ننګونه ده، ځکه د مسلکي پوهې کمښت او د کارخانو ظرفیت چې په اروپا کې په واک کې نشته. پاتې شونی مواد او ضایعات معمولا جنوبي افریقا او یا هم جنوبي ختیځ آسیا، د مثال په ډول ویتنام او ماليزیا ته انتقالیږي او په تر پروسس کېدو وروسته بل اخره د نوو موادو په توګه په چین کې یو وار بیا پروسس کیږي.
د اروپای ټولنې د پیسو په مرسته په استونیا کې اوس یو لمړنۍ اروپای فابریکه جوړه شوې چې پکې د برقی موټرو لپاره ځانګړي مقناطیسونه تولیدي. د هغې لپاره کامیاب خاورې ته اړتیا ده. د موټرو د صنعت لپاره د غډول تولید کې چې د چاپیریال ساتنې لوړ معیارونه پکې عملي کیږي، د موټر جوړونې صنعت لپاره ډېر اهمیت لري.
د موټرو د صنعت په برخه کې د پایداري موضوع به پر اتونکو کلونو کې مخ په زیاتیدونکو ډول یو مهم نقش ولوبوي. په دې ډول باید د خپل مشارکت لاله دا ډاډ ترلاسه شي چې د عمومي موادو لکه کامیاب خاوري استخراج د امکان تر حد پایدار او چاپیریال دوستوي او همدارنګه له ټولنیس په لور هم د منلو وړ طریقې لاله تر سره شي.
دا مثال په ډول د بادي توربینونو او برقی موټرو تولیدونکو د خپل اړتیا د لمنځوړلو لپاره له چین څخه بهر د نوو ارزکونکو په لټه کې دي او د دې کار لپاره لوړو لګښتونو ته هم غاړه ږدي.
چې چین د افغانستان په گاوند کې یو له هغو لویو اقتصادي زبرځواکونو څخه دی چې همدا اوس له پاکستان سره د سی پیک ګډ اقتصادي دهلیز او لویه پروژه لري. د کارپوهانو په خبره که افغانستان د سی پیک غړیتوب ترلاسه کړي، نو د سیمه ییز اتصال هغه خبره به حقیقت سي چې اوس د افغانستان لپاره کېږي. خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیا ښځې د کار او زده کړو په برخه کې له بیلابیلو محدودیتونو سره مخامخې دي، د افریقا په جنوب کې پراته هیواد زیمبابوې کې بیا د زیمباکوا په نوم د زمردو کان یوازې ښځې استخداموي او عادلانه معاش ورکوي. د قیمتي ډبرو دغه معدن پر دې سربیره د پایداري د پاره هلې ځلې کوي او غواړي چې د دغه کان چاپیریالي اغیزې د امکان تر حده راکمې کړي.
د ډبرو سوري کول ځواک او تمرین ته اړتیا لري، خو تون هود ځای کاویندا په خپل کار کې وارده ده. برما کول سټک وهل او د درنو ډبرو انتقالول د کاروي خار د معدنچانو د هر ورځې کار دی. دوی د زمردو په ګران بیا ډبرې پسې لټه کوي او نن یې بخت ورسره یاري کړې ده.
زما له چټک بیلچه او سولی سره کار خوښیږي، ځکه له کوم وخت راهیسې مې چې له دغو وسایلو سره په کار پیل کړی دی ځان ډیر تندرست ګڼم، او د هغه وخت په پرتله چې دلته مې کار نه و شروع کړی لږه مریضه کیږم.
دا د درې کاله مخکې خبره ده. له هغه راهیسې د نه سلویښت کلنې کونډې د قیمتي ډبرو د استخراج په اړه ډیر څه زده کړي دي. د دې کان ځانګړتیا په پایداري کې ده. د زمردو زیرمې زیاتره وخت په ډبرو کې ډېرې ژورې پرتې وي، خو د زیمباکوا کان د مدیر په خبره دلته د معدنونو د رایستلو ډول ډېر لږ منفي اغیزې لري.
To make it more sustainable, we concentrate
on the dairy paidare la para mugta chaudunu par zai da tarkhaz aw chatak pa karawulo tamarkuz kaw pa de tartib par chaperial aziyata aghiza na prebasu da istikhraj pa bahir ki hech dawal kimiyawi mawad na karigi da zamarudo da asli dabar tsakha da rajuda kawulo pa mokha la diru lugu ubo kar khistil kigi
clean it if necessary with minimal water.
دلته د زیمبابوې په شمال کې وب کمی دی او باید وسپمول شي. له همدې کبله خزې د اړتیا وړ وب د دونګو ژوا لسینه نه راولي، بلکې په یو د کارلوی دلیکان کې د باران له جمع شو وب څخه استفاده کوي. دوی دا وب د مادن په غاړه د کارل شو بوټو د خلوبول لپاره هم کاروي.
لا دغه ترکارې او څخه یو برخه به وزل کورنۍ او تور کول کیږي.
اما یې باندې غوچرواره پونګه بابا باندې ورواره پونګه تو کانسا کوه
د ترکارې د خپل محلي زړو خلکو ته هم ورکو.
وای باندې غوچي ګرواري بابا نه اما یې سه وروان وکړي
چې په خپلې د تامین توان نه لري.
تو واته میرا مری وای
دوی کاوینده د وظیفې بل برخه په کاروندو کې کار دی او لدی سخه خوند اخلي چې خپل وخت د معدنونو د استخراج او باغبانۍ ترمنځ تقسیموي. د هغې دا هم خوخیږي چې دلته یوازې خزي کار کوي. دوی په میاش کې د یو سلو اتیا اورو مادل پیسې په لاس راوړي چې د سیمې په خو ماشونو کې راځي. دلته موجود د ترکاری او کاروانده هم پایدار ده. د مثال په توګه خزی دلته د ساروی او لفوزولی څخه تر لاسه شوی او سوی سره کاروي. د ځمکه د تقویه لپاره هغوی مختلفه ترکاری لکه پیاز، کرم او گازرې په نوبت سره کوي. په زیمبابوې کې د معدنونو استخراج د نورو افریقایي هیوادونو په څیر په تنظیم شوي بڼه ترسره کیږي، خو کنټرول منظم نه دی. د افریقا ډیر لږ قانونه پایدار دي. د زیمباکوا کان یو استثنا ده. لدی کبله په دې لوی او چکی د معدنونو د منصفانه او چاپیریال دوسته باندې استخراج په اړه لږ معلومات موجود دي، خو کارپوهان پوهیږي چې دا کار ګران بیا ده.
دا پوهاوی باید موجود وي چې کله یو کان تړل کیږي د هغې د بیرته په طبیعت د بدلولو لپاره ډیر کار باید وشي. په دې موخه باید یو ذخیروي بودیجه ځانګړې شي.
دوی خو لا د مخه دلته د طبیعت د بیرته احیا لپاره ګام پورته کړی دی او په میاشت کې یو ځل بوټي کینوي. دوی اتلس سوه نیالګي کینولي ول، خو زیاتره یې ژوندي پاتې نه شول. کیلو او پاپایا ښه وده کړې ده او ښځې به یې ډېر ژر حاصلات ترلاسه کړي. دوی د یو پایدار راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي، نه یوازې د ګران بیه معدنونو په برخه کې بلکې دلته په کروندو کې هم.
همدا چاپیریالي موضوعګانو ته به ادامه ورکو. هند چې د اقلیمی بدلون له امله له سختو چاپیریالي ستونزو سره مخامخ دی، اوس غواړي چې تر 2000 میلادي کاله د کاربون ډای اکساید افرازات صفر ته راکشته کی. له همدې کبله یې په مدهیا پردیش ایالت کې د سانچی ښار د لومړني لمریز ښار په توګه ترهریزي کړی دی او د دولتي او خصوصي مشارکت یو پروژه په پام کې لري چې په کال کې د کاربون ډای اکساید افرازات څناڅه 14 ټنه راکم کړي.
د مدیا پردیش د سانچی خار د بودا د سټوپاګانو لومړی او تر ټولو مشهور خار دی چې دغه خار یې د یونیسکو د نړیوال کلتوري میراث په نوم لړ کې شامل کړی دی. خو سانچی د شهرت یو بل علت هم لري، دا د هند لومړی سولري خار دی. د سانچی انرژي د یو 3 میگاواټه سولري دستګاه څخه تامینې کی چې د دولت لپاره لګښت 2 میلیونه یورو دی. له دې سیستمونو څخه یو د رامتارا سراته د کور پر بام نسبیږي، هغه تقاوت شوی او د پیسو په مبلو د دې چانس هر کله کوي.
ما ته ویل شي چې دا به 3 کیلووات برېښنا یعنی د ورځې 15 واحد تولید کړي. زه د ورځې یوازې 15 تر 10 واحد پورې مصرفوم. که چیرې باقی پاتې برېښنا مرکزی شبکې ته ورکړم نو مصرف به مې جبران کړي.
دبا په یو میاشت کې 1500 هندۍ روپۍ چې شپږ یورو کېږي بچت کړي. د برېښنا بل یې نیم شوه دی. د لمریز خار پروژه پر یو دولتي خصوصي ماډل ولاړه ده او د کاربن افرازات په کال کې څناڅه 14 ټنه راکم کړي. په سانچی کې د ټولو دولتي ودانیو پر بامونو چې نفوس یې کابو 8000 دی سولري تختې نصب دي. نور ایالتونه بیا په دې مورد کې لا شاته پاتې دي. دوه کاله تر مخه حکومت د سولري خار د پروژې په تړاو یو روزنیزه پروژه پیل کړه. په دې ترڅ کې خلکو ته د انرژي د سپما د اهمیت، د بیا نوي کېدونکو انرژي نقص او د دې د اقتصادي ګټو په اړه زده کړې ورکړل شوې.
And the idea is نظریه دا چې خلک پیږي چې څرنګه خپل مصارف راکم کړي او دا چې آیا دا سلارښتہ چې په لګ تر لګه مصرف له تجهیزاتو څخه کار واخیستل شي، خپل تشنابونه او کورونه خپل داسې ډیزاین کړي چې لګ مصرف ولري.
ویکاس تومار چې د ډاکټرۍ ماسل او د یو دکان مالک دی په دې پروګرام کې شامل دی، خو هغه فکر نه کوي چې یو آنلاینی روزنه به د سیمې د اوسیدونکو د راجلب کولو لپاره خلاروي.
فارم تو سرل تھا لیکن
فورماسانو خدای و انلاینی پروسه و لدی کبل ازینو ته مشکل وو. که څام چې اوس خلک ل انلاینی باندې سره آشنا دي، خو د کلی اولری پروتوسی مو خلک ور سره بلد ندي. کچيري دا حضوري وای نو ډیرو خلکو بنوم لیکنه کړي وای.
افلاین هو تو لوگ ادھک سے ادھک بھر سکتے ہیں.
خلکو ته د بیان وکیدونکو انرژي پاړه پوهاوی ورکول، هغه دې ته هڅول چې خپل عادت ته تغیر ورکړي او د سانچی په څیر ستر خار تغیرول په یو شپه کې امکان نه لري. بهاري لال سین د مریضې برېښنا یو رکشا چلوي. برقی وسیلې ته تغیر ته غل لپاره منطقي وو، ځکه دا سپیس سپموي.
50% کا فائدہ ہے.
50 سلنه ګټه کوي. سولری بیټری د ډیزل په پرتله ډیر ښه کار ورکوي.
ډیزل کی خپت زیاده ہوتی ہے.
د لمریز چارج 210 کاوی په جولای میاشت کې په سانچی کې نصب شوې. دمګړې د چارج کولو دا جوړښتونه لا ابتدایي دي، ځکه ډیرو لګو خلکو برېښنایي نقلیه وسیلو ته مخه کړې ده. خو کارپوهانی د ننګونو په درک کولو سره ستر تصویر ته نظر اچوي.
any transition
har badlun albatay o mustaqim bahir nawi da hin pa cheri o star hewad ke lakata si chuwel tol hewad le o padaw sa khada tirdu pa hal ke de bela bela changi o ayalatuna da tolani bela bela bar khiba pa mukhtalif surat sara taghir ukri
so while power sector
pa da se hal ke che de energy sector badlun ye wala par mukhtalif padaw ta rasid le de da taharuk aw sanati payadari badlun us da pehle do pa hal ke de
unfolding
تاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر دې ځای را سره تعقیب کړی ده. او اوس په جنوبی افریقا کې د هنرونو نړۍ ته سر ښکاره کوم. د ارتمور هنري ګالری د سیرامیک یا سفالی د رنگینو توکو پر جوړولو سربیره د لارښوونې یو پروګرام هم پیل کړی دی، ترڅو له هنرمندانو او همدارس له هغه نوښ سره مرسته وکړي چې په افریقا کې د ایچ آی وی ویروس او ایډز له قربانیانو سره پر مرسته تمرکز کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا د سیرامیک یا سفالی هنر به د خلکو د ژوند شرایط ښه کړي؟
دا رنگین سیرامیک ژوند ښه کوي. د فی هیل سټیټ په نوم لارخودي او مخکخي هنرمندي ډیر ښکاله تر مخه د خپل لوکس برانډ بنسټ کې خود او د سیرامیک منفرد هنري آثار تخلیق کړل. څو د افریقا بوټو ژویو او د زولو فولکلور ته په یو رنگین او بیل ډول درناوي سره د خلکو پام راوګرځوي.
اډمور څو کال مخکې په 1950 کال کې زما د مورفي هیل سټیټ څخه الهام اخیسته و او دا کار یې د یو تجارت په نیت نه بلکې له تدریس او هنر سره د هغې د شوق او د یو څه بیرته د ورکولو سره د هغې د لیوالتیا له کبله پیل کړی و. دا په ډرانکسبر دره کې د اردمور په نوم ځای کې پیل شو او همدا نوم یې هم خپل کړ. هغې له یوې هنرمندې بونی انچلنچلی سره په کار پیل وکړ، خو نن موږ تر اویا ډیر هنرمندان لرو.
الکسی بانا له دې هنرمندانو څخه یو دی.
فی ما ته ویل دلته په اردمور کې هر هغه څه وکړه چې خوخیږي دي. نو زما لومړی ژوی ګرګدن او هغه لمه و پختل ولې ګرګدن. ما ورته ویل چې دا زما سمبول دی. زه په یو ټیکسي کې له زیمبابوې راغلم او اوس د ګرګدن په مرسته بیرته زیمبابوې ته ځم. ګرګدن له انقراض سره مخامخ ډول دی او خلک یې تل د ښکر په خاطر وژني.
So I felt pity for
زه ورسره ډېر خواخوږي لرم. همدا ده چې زه تل ګرګدن جوړوم ځکه چې د خپلو ښکرونو له وجې مري.
دا یو بنسټیز باور دی چې موږ د نورو لکه بل دلته یو. د زده کړې ورکولو لپاره د هغوی فداکاري مختلف شالید لرونکو هنرمندانو ته ډېر فرصتونه برابر کړل. بونه ان چیلنچلی د لارخود یا بدرګه کولو د پروګرام لومړی هنرمند و. د اپارتایډ پاسر کې لرالوي شوی دی تر پوسټ میرمنې څخه انتظار کیده چې په کروندو کې کار وکړي. خدا چې په ډیر ځواني کې په پولی وخت شوی وانه د خپل استعداد تمرکز پر هنر وکړ.
دا د یوې جادوی افسانې کیسه ده. زما مور په دروبن کې لدندې ګوه کړل شوې و. بیا هغه زما پر پلار مینه شو او د ترانسکرن بیاکته کړه شو. هغه وخت زمونږ خادمې جنټ انجلنچلی یو لور لرله چې ډیره خلاقه و. هغه وخت خزی په ځانګړي توګه تور پوستي خزی د هنرمندانو په توګه نه منل کېدلی. زما مور چې د هنر استعداد د پیژندلو یو ځانګړی خلاقیت لري د بونی لارخونه یې وکړه او بیا دوی دواړه په 1990 کال کې د ستاندارد بانک د ځوان هنرمند جایزه ترلاسه کړه.
د بریالو هنرمندانو د تشویقولو او له خطر سره مخامخ ژوند یوته د خلکو د پام راړولو ترڅنګ دغه شرکت هغه وخت په ارز اخته کسانو باندې د تمرکز یو نه وخت پیل کړ.
له بده مرغه بونی په ایچ آی وی ایډز مړه شوه. دا زموږ د مارکې لپاره ډېر بد او د خفګان وخت و. موږ خپل 15 بهترین هنرمندان له لاسه ورکړل. دوی زموږ خویندې وې او موږ داسې آثار تخلیق کړي چې ټولې نړۍ کې سفرونه وکړل او هنرمندانو او خلکو ته د ایچ آی وی او ایډز په اړه عامه پوهاوی ورکاو او دا چې څرنګه پرې لاسبر کېدی شو.
په دې وروستیو کلونو کې د اردمور ټولنیز صندوق پام نور اړتیاو لکه د زده کړو برخې ته وخته دي. اردمور په هویک سیمه کې د تیمبیلیلی خوانځي سره شراکت کړی دی. دا خوانځي د سیمې بې بزاعت ماشومان ته د زده کړو برابر موقع ورکوي. د خوانځي د انجلز کیر په نامه برخه هغه ماشومان ته پاملرنه کوي چې د تشدد او جنسي تیری قرباني دي. د خلاقیت له ازادۍ زیږیدلی او د افریقا د متحرک کلتور په خټه کې کړ دي اثر ثابت کړي چې موږ په ګډه له محدود امکانات لرلې شو.
درنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ نن وځي د پوهې مجله هم پای ته رسیدل. تاسو کولی شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې پاک لغ خپل نظریات را سره شریک کړئ او دا راته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې پرې اجازه غواړم. الله حافظ.
ریډیو په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د اړتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
یافته اگرچه اگر روز سرد و بارانی است
آمدیم به یکی از موزیم های پرطرفدار و پربیننده شهر واشنگتن دی سی. این موزیم تاریخ طبیعی یا تاریخ طبیعت ایالات متحده است. اینجا در رابطه با اینکه چگونه حیات در روی زمین پیدا شد و بعد از اون چگونه انکشاف کرد، در مورد فسیل های حیوانات که حالا نسلشان از بین رفته و بخش های بسیار زیاد دیگه معلومات داده شده و با مثال ها، با تصاویر بسیار خوب، با فسیل هایی که بازسازی شده تا بعد از فسیل های واقعی. و یک بخش بسیار جالبه که کودک ها و متعلمین بسیار زیاد خوش دارن در بخش حیوانات بسیار خوب داره که شما میتونین مجسمه ها یا کالبد های حیوانات به مشکل و اندازه واقعیش اینجا ببینین که بسیار دلچسب است. باور کنین که هر قدر شما جزئیاتش متوجه میشین فکر میکنین که پیشروی مو حیوان ساده است. یک موزیم بسیار دلچسب است. ما میخواهیم که امروز شما را با خود به دیدن این موزیم ببرم. آرزو دارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره.
بیننده های عزیز سلام، ما داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنین. موزیم ملی تاریخ طبیعت در 17 مارچ سال 1910 میلادی از سوی حکومت امریکا در شهر واشنگتن دی سی تأسیس شد و در ابتدا به نام موزیم ملی ایالات متحده یاد میشد و سپس به نام موزیم ملی تاریخ طبیعت تغییر نام کرد. این موزیم مانند سایر مکانهای تاریخی ملی امریکا از سوی اداره سمیتسونیان مدیریت میشه و در مرکز شهر، یعنی در جوار پارک ملی شهر واشنگتن دی سی موقعیت دارد. فیل بزرگی که در وسط دهلیز عمومی موزیم ملی طبیعت امریکا به نمایش گذاشته شده، بزرگترین نمونه بازسازی شده از بزرگترین حیوان زنده در جهان است. این نسل فیل‌های بزرگ آفریقایی را لوکسودونتا آفریکانا میگویند. این کالبد بزرگ فقط یک نمونه عادی نه، بلکه دقیق از روی یک فیل ساخته شده که حدوداً 55 سال عمر داشت و در سال 1955 میلادی توسط یک شکارچی بزرگ در کشور انگولا کشته شد. موزیم به بخش‌های مختلف تقسیم شده و من از دست راست سفر بازدید خود آغاز میکنم که تالار فسیل‌ها و اسکلت‌های حیوانات است که دیگر نسل آنها در جهان وجود ندارد. اینجا نوشتند که سفر به عمق زمان به منشای حیات روی زمین. کاوش در گذشته زمین به ما کمک میکنه زمان حال درک کنیم و آینده خود برنامه ریزی کنیم. ماستادون های امریکایی، این یک نوع حیوانی بوده که در گذشته در قاره امریکا وجود داشته و با فیل های امروزی تا حد شباهت داشته. نسل حیوان کاملا از بین رفته و دیگر در جهان وجود ندارد. We'll be right back. یک موضوع جالبه که اینجا ذکر شده است که برخی از مدارک علمی اشاره بر این میکنه که 66 میلیون سال قبل یک سنگ بزرگ آسمانی به زمین برخورد کرد و بخش عمده از حیات روی زمین به ویژه حیوانات بزرگ جسه مانند دایناسورها را کاملا از بین برد. واضح است که این اسکلت های بزرگ را که اینجا شما مشاهده میکنین توسط طبیعت شناسان و باستان شناسان به اساس یافته ها از گوشه و کنار جهان ساخته شده و در عقب این کار تحقیقات بسیار گسترده انجام شده تا ساینزانان توانستن این اسکلت های کامل این حیوانات که آره دیگر در جهان وجود نداره را بازسازی کنند. خب پس از دیدن حیوانات بزرگ پرسشی که ممکن در ذهن هر بازدید کننده خطور کنه است که آیا دایناسورها چی می‌خوردند؟ بنابر معلوماتی که اینجا داده شده دایناسورها بنابر جسامت و موقعیت جغرافیایی که در آن زندگی می‌کردند مانند سایر حیوانات امروزی بعضی گوشتخوار، برخی گیاهخوار و حتی گفته میشه که برخی دایناسورها هر دو یعنی گوشت و گیاه می‌خوردند. جهان 157 تا 145 میلیون سال قبل چگونه یک مکانی بوده؟ در فضای بازسازی شده که اینجا در این موزیم به نمایش گذاشته شده گوشی کوچک از جهان در او زمان نشان میده، البته که به تصور ساینسدانان و یافته های آنها. نظریه های علمی که بر بنیاد یافته های ساینسدانان و برداشت های آنان استوار است ای را بیان میکنه که آب زمین ساز حیات در روی زمین شد و اجازه داد تا مولکول های اولیه با هم واکنش نشان دهند و همین باعث ایجاد نخستین حیات در روی زمین شد. سلول های یک حجروی ابتدایی به مرور زمان انکشاف یافت و رفته رفته نباتات و حیوانات به شمول انسان از آن به میان آمد. این در حال است که ادیان آسمانی به ویژه اسلام با بخش نخست این نظریه که حیات با استفاده از آب به میان آمده موافق است، ولی با این بخش نظریه ساینسدانان که حیات بدون کدام خالق به میان آمده است و به طور خاص در رابطه با پیدایش انسان نظر کاملا مخالفی دارد. تالار حیوانات پستاندار. اینجا صدها حیوان پستاندار را به اصطلاح انگلیسی تاکسیدرمی کردند، یعنی جسم حیوان زنده را با روش‌های بسیار پیشرفته به همان شکل اصلی حفظ کردند و باور کنید که هیچ کمی و کاستی در شکل حیوانات دیده نمیشه و کاملا مانند حیوانات زنده به نظر میرسه.
امی که میگن شیر پادشاه جنگل است. در این موزیم هم شیر در یک مقام بسیار بلند و خوبه در وسط نمایش همین این بخش قرار دادن و جالبترین مجسمه های شیر فکر میکنم این است که بسیار مورد توجه هم قرار میگیره که دو شیر بر یک گوی وحشی حمله کرده اینجا و این صحنه را طور ساختن که بسیار جالب است. و یک چیزی که واقعا دلچسب است، هر قدر نزدیک میرین تماما جزئیات ایتو فکر میکنین که اون شیر واقعی است. بسیار زحمت کشته شده اینجا. گفتم بیا شیر واقعی را که از نزدیک دیده نمیتونیم، گفتم که این مجسمه شیر یک عکس بگیریم حداقل ادعا کنیم که اینقدر به شیر نزدیک شده بودیم.
بخش پستانداران موزیم 590 هزار نمونه حیوانات مختلف از گوشه و کنار جهان را در خود جای داده که بزرگترین مجموعه چنین حیوانات حفظ شده در جهان است و به منظور تحقیقات علمی اینجا نگهداری میشه. این هم بخش اقیانوس های موزیم ملی طبیعت امریکا. در نظام شمسی یگانه سیاره که آب و حیات در آن موجود است، خانه ما شما یعنی زمین می باشد. اما جهان زیر آب یک مکان دیگر است که انسان‌ها در سال‌های اخیر تا حدی توانستند به رازهای آن پی ببرند و برخی از حیوانات آن را شناسایی کنند. نمونه از یک نهنگ بزرگی را که اینجا گذاشتند، کدام نهنگ معمولی نه، بلکه یکی از نهنگ‌های در حال انقراض در اقیانوس اطلس شمالی می باشد. ساینس‌دانان این نهنگ را از زمان تولد تا به حال تعقیب می کنند و نام او را فونکس یا ققنوس گذاشتند، زیرا اگر جلو شکار این نوع نهنگ در زمان خاصی گرفته نمی شد، این نهنگ نیز مانند ققنوس تبدیل به یک حیوان افسانه‌ای می گردید. محققان فونکس را در سال 2000، زمانی که او 13 سال عمر داشت، اندازه‌گیری کردند که در آن زمان 13.1 متر طول و 4 متر عرض داشت. قابل یادآوری است که این از جمله نهنگ‌های بزرگی که در اقیانوس زندگی می‌کند نیست. نهنگ‌های آبی بالغ یا سالخورده بزرگترین حیوانات زمین به شمار می روند و از لحاظ علمی اینها در جمع ماهی ها نه، بلکه در میان پستانداران محسوب می شوند و طول نهنگ های آبی می تواند به 30 متر یا بیشتر برسد و وزن آن نیز می تواند بیش از 100 تن باشد. اینجا بعضی از فسیل های ماهی های بزرگ را به نمایش گذاشتند که واقعا تعجب آور است.
موزیم در پهلوی ارائه معلومات بسیار دلچسب در رابطه با انواع مختلف حیات در روی زمین، فرصت دیدن بعضی از حیوانات که بسیار بزرگ است و ما شاید هیچ وقت نتانیم از نزدیک ببینیم مساعد می سازد. درست است که نمونه های ساخته شده است و مجسمه ها است، اما بسیار تلاش شده که به اندازه واقعی و به شکل واقعی ساخته شود.
مگلادون کوسه ماهی بزرگ و مشهوری که دیگر نسل آن منقرض شده، اما یک نمونه این ماهی را به اندازه واقعی اینجا نصب کردند. مگلادون شکارچی بسیار ماهری بوده، زیرا دندانهای انبو و تیز داشته. همین ویژگی این ماهی را به یکی از خطرناکترین شکارچیان بحری تبدیل کرده بود. این هم بخش زمینشناسی، جواهرات و مواد معدنی. طوری که میبینین ازدحام بسیار زیاد است و این بخش علاقمندان بیشماری داره. اینجا بعضی از سنگ‌های قیمتی که در جهان پیدا میشه به نمایش گذاشته شده و طوری که میبینین این بخش موزیم به نهایت مزدحم است و تعداد زیادی از بازدید کنندگان اینجا حضور دارند و ما تلاش میکنم که اگر بتانم با کمری خود در جای مختلف برم و تصویر برداری کنم و معلومات به شما جمع آوری کنم، اما طوری که میبینین کار آسان نخواهد بود. و همچنان یک موضوع دیگه است که تعطیلی های آخر سال از امریکا و تعداد زیادی از امریکایی ها و حتی گردشگران خارجی به واشنگتن آمدن و از این موزیم ها دیدن میکنن. موزیم های شهر واشنگتن دی سی بهترین جاذبه های گردشگری شهر هستند. موزیم های بسیار فوق العاده خوب دارن و بزرگ با معلومات بسیار زیاد. باور کنید که ما با این برنامه نیم ساعته یک گوشه کوچک از این موزیم به شما نشان میتونم، بخش های دیگه هم داره. در بخشی که ما رفتیم حتی تا حال به شما مواردی را که در برنامه نمایش دادیم، بخش های دیگه هم هست که من نتونستیم اونا را پوشش بتم و به شما نمایش بتم. دوستایی که در اطراف شهر واشنگتن دی سی زندگی میکنن میتونن خودشان و با کودکانشان به این موزیم و موزیم های دیگه بیاین و ببینن. به هر حال عزیزا، اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما به طور لازم نمیتونم که تصویر برداری کنم و معلومات جمع آوری کنم. طوری که میبینین همگی به نوبت استاده هستن و به نوبت تمامان بخشا را میبینن. ازدحام بسیار زیاد است و سنگ های قیمتی که هر کدامش در رابطه با یکی از کجا است و چی ویژگی داره و چقدر قیمت داره معلومات داده شده، اما به دلیل ازدحام نمیشه که به همش بپردازیم. پرنده های واشنگتن دی سی. در این بخش موزیم که در سال 1923 میلادی ایجاد شده، تلاش شده تا تمام پرنده هایی که در منطقه واشنگتن دی سی دیده شده را ثبت کنند و نمونه های از این پرندگان به نمایش بگذارند. 500 نمونه که اینجا به نمایش گذاشته شده از جمله پرنده هایی است که در این منطقه زندگی میکرده و یا در جریان مهاجرت های فصلی از اینجا عبور کرده و مدت کوتاهی را اینجا سپری کرده و سپس به سفر خود ادامه داده. از زمانی که ثبت و راجستر پرندگان آغاز شده، نسل برخی از این پرنده ها منقرض شده و دیگر وجود ندارد. امروزه حدوداً 48 میلیون شهروند امریکایی پرندگان مناطق خود نظارت میکنند و با ادارات محافظت از حیات وحش کمک میکنند تا نسل پرندگان از بین نرود.
این موزیم بخش های مختلف داره که بعضیش واقعا بسیار دلچسب است. یکی از بخش های دلچسب بر ما همی شب و تاریکی شب و روشنی در شب، این یکی از بخش های موزیم است که در این رابطه هم معلومات داده شده و بسیار جالب است، ممکن است بر شما هم جالب باشد.
بازیابی آسمان ما در شب، چقدر نور در شب برای ما انسان ها و در کل برای طبیعت کافی است؟ پرسشی که تلاش شده اینجا برش پاسخ ارائه شود. تاریکی شب فواید اساسی برای طبیعت دارد، مانند تنظیم ایکوسیستم ها، کاهش درجه حرارت و تسهیل فعالیت های شبانه مانند گردافشانی نباتات و فرصت شکار و استراحت برای حیوانات. بر انسان ها نیز تاریکی طبیعی ریتم شبانه روزی را تنظیم میکنه، فرصت خواب سالم را مساعد میسازه، زمینه صرف جویی در انرژی را فراهم میکنه و مزایای بیشمار دیگر. اینجا بنابر یافته های ساینس‌دانان تاکید بر این شده که انسان ها نباید بیش از حد آلودگی نور مصنوعی را ایجاد کنند، زیرا این مسئله تعادل طبیعت را برهم می زند و محیط زیست را برای نباتات، حیوانات و انسان ها نامساعد می سازد. آلودگی بیش از حد نور مصنوعی پیامدهای گسترده هم بر تنوع زیستی و هم بر رفاه انسان دارد و نیاز است تا برای کاهش آلودگی نوری تلاش های در سراسر جهان صورت گیرد، زیرا این کار به نفع اکوسیستم ها و سلامت تمام زنده جان هاست و همچنان زیبایی آسمان شب حفظ می شود. بیننده های عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا ای که باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یک تا می‌سپارم.